سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ټولو ولایتونو کې د سختو روښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا خوست او پکتیکا کې د سختو روښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی بل خوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی دی او له کورنیو څخه یې غوښتل چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له 1.5 درجو لوړه شي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 5500 کسانو سره مرستې کړې دي چې د کسبونو په زده کولو کې په خپلو پښو ودرېږي دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکو او همدارنګه د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د نوو کسبونو زده کولو له ښځو سره مرسته کړې ده چې پیسې وګټي څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د بیا ولکې له ټینګولو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو لپاره کار بندیز لګول شوی ګڼې کورنۍ چې ښځې سرپرستی کوي شکایت لري چې د نفقې برابرولو ته حیران دي د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواکونو دوه بپلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوفو روسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوه اډه حمله کړې ده دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي دي بي چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د ډې ساتنې کوله دغه بپلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندري پاس سمندر کې د 14 راپورونه هم ورکړل شوی و د روسي ریا نوستي اژانس د کارناستو در سیمې د والي په حواله راپور کړی دی چې ویلي دی په دې حمله کې چاته مرګ ژوبل نه ده وختي دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی او امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغه تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز تنګي څخه تیریږي د دغه چارواکو له ډلې څخه یوې خبری اژانسونو ته ویلي دی چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي تیره میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو دغه ټانکر د نیولو لپاره د ایران د یوې محکمې حکم ترلاسه کړی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د برېټانی روسي قطر پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ناوړه خوړو او د خوړو د نه خوندیتوب او نامنۍ په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده دا چې په افغانستان کې اوسمهال څومره خلک د خوړو نه خوندیتوب سره مخ دي وړاندې په راپور کې درته وایو د بشري حقونو بنسټ فریډم نو ویلي دي چې د قلم لارې بنسټ مشر دی ژره تر ژره طالبان له بند را خوشي کړي دا چې متي الله ویسا څومره وخت کېږي چې د طالبان په بند کې ده په ډېره هم درته راپور لرو همدارنګه په سویل کې کندهار ته هم ورځو چې په روستۍ و کې پکې د سرو زرو د اخیستو بازار سوړ شوی دی
زر سره در په در رسول الله نیز ما زر به غمی خرج کړل چې سات مکم زوري بو هغه مو د اصلي کاروبار راوستي
غزنی ته به هم ورشو چې ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشتوالي له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده
په ښار کې چې موږ ګرځو تګ راتګ کوو د ډېر مزاحمت ده د دې ساختمانونو له خوا لکه چې د ساختمانونو چې جوړ شوی ده نوي ساختمانونه صحیح پارکینګ نه لري
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیانو کړو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هېوادونو ساسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځې ترسره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په 13 کلونو کې بېساري و چې په ترڅ کې په 2 هیوادونو کې 3 لکه او 6000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختې او ناامنۍ لا هم د لوږې او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. له یادو 2 هیوادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په دې شرایطو سره مخ شوي، د وسلوالو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغېز لاندې ول، او له دغو هیوادونو 15 افغانستان، هایتي، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوږې او لوږه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین بې مخې نه دی او هیوادونه او سیمې بې ثباته کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبي سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خوامې شدن ته درلوده، خوس بیکاره شویم، کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي، حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي، او کور کې د کورنۍ نفقه تر غاړه دي. د تشویشونو می هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني میاشتې په 21 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کمواله راغله چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سکهال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشري حقوقو بنسټ فریډم ناو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. فریډم ناو تیر ورځ په ټویټ کې لیکلي دي چې هغه څلور میاشتې کېږي پرته له کوم دلیله په ناحق نیول شوی دی. د قلم لار بنسټ غړی او د متی الله ویسا کورنۍ وایي چې تر اوسه د ویسا د خوشي کېدو لپاره د دوی هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. دوی یو ځل بیا د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ. د بشري حقوقو بنسټ فریډم ناو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. یاد بنسټ 13 ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي موږ نشو کولای مدی الله ویسا د زده کړې هغه زړور فعال هیر کړو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. فریدم ناو زیاته کړې، مدی الله ویسا چې پرته له کوم دلیله په ناحقه نیول شوی د څلور میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د یادونې ده چې په تیرو څلور میاشتو کې د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال مدی الله ویسا د خوشي کېدو لپاره بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو، مدني فعالانو او د نوموړي کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنې مطرح کړي، خو نوموړی لا هم د طالبانو په بند کې دی. په همدې حال کې د قلم لار بنسټ یوه غړې او د ښځو د حقونو فعال مرزي حفیظي ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ویسا را خوشي کړي.
زموږ هیله مندي همدغه ده چې په دې مورد کې د حاکمه ډله یا حاکمه اداره ژر تر ژره تصمیم ونیسي، تر څو له کوم ناامیدۍ یا هم بېباورۍ سره چې افغان مدني فعالان ورسره مخامخ دي او د هغوی پر فعالیتونو او کارونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي، دا له منځه لاړ سي او ویسا بېرته خپلې کورنۍ ته راوګرځي، خپلو کارونو ته راوګرځي. زموږ غږ پر طالبانو دغه ده چې په دې مورد کې د یو نهایي
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د مدی الله ویسا د خوشي کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت پخوا ویلي وو چې نوموړی د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی. د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او د زده کړې فعالان نیولي دي چې ځینې خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د کارګر ګوند استازي او د برېټانیا د استازو جرګې د نړیوالې پرمختیا کمیټې مشر خبرداري ورکړی دی چې د افغانستان، یمن او د افریقایي هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د خپل هیواد د پرمختیا بودیجې په کمیدو سره په ښځو او ماشومانو ته مرګونی خطرونه به پېښ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کارګر ګوند غړي او د برېټانیا د استازو جرګې د نړیوال پراختیايي کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان، یمن او یو شمېر افریقایي هیوادونو په څیر په بشري ناورین کې د ښکېلو هیوادونو لپاره د برېټانیا د بهرنیو مرستو بودیجې کمیدل به ښځو او ماشومانو لپاره وژونکې پایلې ولري. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د برېټانیا د پارلمان په ویبپاڼه خپره شوې، د سارا جیمی پیون په حواله پکې ویل شوي چې نوموړي د افغانستان لپاره په بودیجې کې شپږ اویا سلنه کموالی د نه باور وړ بللی. نوموړي ویلي په تیرو څو کلونو کې شواهد ښودلي چې د برېټانیا د بهرنیو مرستو په بودیجه کې کمښت به د انساني تلفاتو لامل شي. اغلې جیمی پیون زیاته کړې هغه خلک چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي لوی شمېر به یې له لوږې سره مخ شي. همداراز هغه مېرمنې او نجونې او ناتوانه خلک چې د انګلستان له مستقیمو مرستو برخمن کېده پر هغوی به اغیز ډیر وي. د برېټانیا د استاز جرګې د نړیوالې پراختیايي کمیټې مشر همدا شان ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل به د دې لامل شي چې له خوارځواکۍ سره په اړینه توګه مبارزه ونشي او په یادو هیوادونو کې به سلګونه زره مېرمنې د جنین له منځه وړلو سره مخ شي او په زرګونو نورې مېرمنې به د ماشومانو د زیږون پر مهال مړې شي. دا غبرګون د 2023 کال نه د 2024 لپاره د برېټانیا د بهرنیو مرستو په بودیجه کې د پام وړ کمښت په اړه د بهرنیو چارو وزارت د راپور په ځواب کې او د دغه هیواد د پراختیا وزارت د ارزونې په وړاندې ښودل شوی. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه بودیجه به د لنډې مودې لپاره د سپما په هدف کمه شي، خو په راتلونکي کال کې به تقریبا دوه برابره بیرته زیاته شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه درې واړه ماشومان لرم اکې په کور کې یو ځل کچالو پاخه کړم، د هغې پوټو کې په یخچال کېږدم چې بیا یې پاخه کړم. زه وایم چې ستونزې مې زیاتې دي. زه اوس یوازې 15,000 افغانۍ قرض لپاره هر ځای ګرځم چې څوک یې راته راکړي.
له بلې خوا د بشري حقونو یوه فعاله رودابه فروتن د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د برېټانیا د مرستو کمیدل ناورین رامنځته کوونکي بولي. نوموړی وایي
په ځینو ولایتونو کې خلک کلینیکونه او ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري او خپلې ښځې د زیږون لپاره ښارونو ته وړي. ځینې یې په لاره کې زیږون کوي ځکه چې د سړکونو د خرابوالي او یا له هغه ځایه دوی لرې دي. اوس فکر وکړئ که په همدې برخه کې مرستې کمې او یا بندې شي، په افغانستان کې به څه ډول بشري ناورین رامنځته شي.
په افغانستان کې د برتانیې په مرستو کې د شپږ اویا سلنه کمښت خبره داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې د بشري مرستو د رسولو پلان د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اجرایوي رئیس مرستیال کارلس کاوو ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام باید د افغانستان له خلکو سره مرسته له 15 سلنه څخه 50 سلنه ته راکمه کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وچی صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر په می میاشت کې 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. په تور سمندرګي کې د روسیې پر یوه پوځي اډه او په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړی د بیپیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه په تور سمندرګي کې د روسیې پر لوی ترین پوځي اډه او کریمیا چاپو وزمې چې مسکو په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي د بیپیلوټ الوتکو حملې شنډې کړی سوي دي. دا حمله د دې سبب سوي چې د روسیې په یو لوی بندرونو کې د کښتیو تګ راتک د لنډ وخت لپاره وزندول سي. د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواک دوه بي پيلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوو روسیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یو اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي به چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه کوي دغه بي پيلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندرګي کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي وو. د روسیې ریا نوستي اژانس د کراسنودر سیمې د والي وینیامین کندراتیف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې حمله کې چاته مرګ ژوبله نه ده وشته. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. خو د اوکراین یوې استخباراتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د یوې سمندري بي پيلوټ الوتکې حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې لخوا سوي چې د روسیې جنگي کښتۍ اولینی ګورسکي ګورنیاک ته سخت زیانونه اړولې دي. پر دغه کښتۍ الوتکې هم کښېناستلې سي. دغه سرچینې ویلي دغه کښتۍ چې سخت زیانمنه سوي اوس نسي کولی خپل جنگي ماموریتونه پر مخ بوزي. دغه ادعا په بې پرې ډول تایید سوې نه ده. د کاسپین د پایپ لاین کنسورشیم چې په نوو روسیس کې د تیلو د ترمینال چارې سنبالوي ویلي که څه هم دغو تاسیساتو ته زیان نه و اوښتی او ټانکرونو ته د تیلو اچول روان وو خو د بندر چارواکو د لنډ وخت لپاره د کښتیو هر ډول تګ راتګ ودراوه. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د کریمیا پر فضای دیارلس بي پيلوټ الوتکې ویشتلي خو چاته د سر او مال زیانونه نه دي اوښتي. په ټولنیزو شبکو کې ویل سوي چې په فیودوسیا بندر کې د تیلو یوې زیرمې اور اخیستی او د ځینو چاودنو سبب سوی دی. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید ډډه وکړه د تور سمندرګي په شاوخوا کې حملې زیاتې سوي دي. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغې موافقې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو زمینه برابره کړې وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې په روستیو کې د سرو زرو د راکړې ورکړې او د پلورو پیر بازار سوړ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر دی بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړې د سرو زرو عامل بنګړیا وانګوشتری چې د کلون رئیس یې ساتلی وو له دې خاطر وپلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي. دا میرمن زیاتوي چې ګڼي کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او ګاڼې وپلوري. د بی بی په خبره د دې لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل سره زر وپلوري.
اخیم د زم د اقتصاد کم زوري چې فارکه یغه د سترول بیا دی پر وړي سو باندې وکړ بل یې هغه د زاري خرج کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلن راځي زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د سختي اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لټوان څخه به برخې سی وي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر وپلوري.
په اوس وختونو کې خلک اقتصاد بیخي کمزور شوی دی او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه موږ خرڅلان نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وسی. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دغه رقمې فکر نه کوم چې ډیر وخت ازرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 20% کیرانی، هغه د مجبوریت توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% ده، د مجبوری سره راوړي. اکثر خلک چې راوړي زر وایي موږ د مجبوری سره خرڅو، شي نه لرو، په کور کې وړه رانی سو، غنم رانی سو، دا د کور مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړې، چې له امله یې بیکاري زیاته شوی ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو وایي په غزنی ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه هغه موټره جوړه کړې ده چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشټوالي له امله په واټونو کې ولاړ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله عام سړک بند دی، موټران یو په بل پسې هرنه نه وهي. دلته سړک یوې بلې غاړې ته د مارکیټونو مخ ته یو په بل پسې موټران قطار ولاړ او لاره بنده ده. شاوخوا 50 کلن امان الله مومن د لارې د بندش لامله د مارکیټ په خلو کې ولاړ دی. د یو وړه غوټه په شا کړې د ستړیا او ګرمۍ لامله د خپلې وژې په څادر د تندې خولې وچوي. ښاغلی مومن وایي په ښار کې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشتوالي له امله د موټرانو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. خلک خپل موټران پر سړکونو دروي، لارې بندې کړي او خلک نسي کولی چې سم تګ راتګ وکړي.
په ښار کې چې موږ ګرځو تګ راتګ کوو، د ډېر مزاحمت ده د دې ساختمانونو لخوا، لکه چې د ساختمانونه چې جوړ شوی ده نوي ساختمانونه صحیح پارکینګ نه لري او موږ شهروندانو ته خلکو ته مزاحمت کوي. او د موږ غوښتنه د ښاروالۍ دغه ده چې باید معیاري پارکینونه جوړ سي تر څو چې خلک ته مزاحمت ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي شکایت کوي او وایي په غزنی ښار کې ډیری ګڼه ګوڼه هغه موټرو جوړه کړې چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشتوالي له امله په واټونو ولاړ وي. د دوی په باور دغه مارکیټونه که پخوا جوړ سوي او یا هم اوس جوړیږي، ډیری برخه یې پارکینګ نه لري خو د دوکانونو کار ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو غمدې وخوړل سي. دوی وایي ښاروالي باید نظارت وکړي چې تر مارکیټونو لاندې پارکینګونه جوړ سي، چې تر دې وړاندې مارکیټونه جوړ سوي او له پارکینګونو څخه یې د دوکانونو کار اخیستل کیږي، هغه یې د بیرته پارکینګونو ته واړوي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته سي. فضل باری جهانی د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. دوی وایي ښاروالي دې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د جوړولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي، څارنه دې وکړي چې دوکانونه ختم او پارکینګونه فعال کړي.
ځینې ساختمانونه او بلډنګونه په غزنی کې جوړیږي له بده مرغه، او هغه غیر سټنډرډ دي، غیر معیاري دي، او بل اکثرا د دوی بلډنګونه له بده مرغه پارکینګ نه لري، خلکو ته بې نظمي جوړ کړې. نو موږ له چارواکو څخه غوښتنه دا کوو چې په دغه چارو کې نظارت وکړي او دغه له نږدې یوه وار راشي وګوري چې آیا خلک په سره کوم ستونزو باندې بند پاتې دي دلته.
خو په غزنی کې د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي نوي مارکیټونه چې جوړیږي په هغې کې د پارکینګونو سیستم په نظر کې نیول سوی دی. ښاروال محمد نبی حمزه وایي موږ ورته جدي یو او هیڅوک دا نسي په ګوته کولی چې مارکیټ جوړیږي او پارکینګ دی ونه لري.
هیڅ داسې موارد څوک نشي په ګوته کولی چې نوی مارکیټ جوړ شوی یو پارکینګ دی نه وي. حتی چې په جمهوریت کې کارونه شروع شوي دي اوس سرته رسېدلي دي، موږ بند کړي دي، نو د هغو چې استفاده تر اوسه نه ده شوې. موږ ورته وایي چې په هر صورت ممکنه وي بس تاسو به پارکینګ ته به لاره جوړوئ. یو درې څلور داسې مارکیټونه شته چې هغو ته موږ لاره جوړه کړې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې اوس د نوی کار شروع شوی بیا دې په هغو کې د مارکیټ پارکینګ نه شوی.
ښاغلی حمزه زیاتوي پخوانی مارکیټونه چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوي او پارکینګونه ونه لري، نو په اړه یې د ښاروالیو، ښار جوړونې وزارت او د چارو ادارې لوی ریاست پریکړو ته منتظر یو. که د غزنی ښاروالي وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو په ځای سوداګریز توکي وپلوري، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په ښار کې لسګونه داسې مارکیټونه دي چې پکې دوکانونه، ورزشي کلبونه او یا نورې سوداګریزي چارې پر مخ بیول کیږي.
راپور کې مو د غزنی د اوسیدونکو هغه شکایتونه اوریدل چې نوي جوړ شوي مارکیټونه پارکینګونه نه لري. ورخوا بیا په ختیز نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې پر لپسې بارانونه او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. ورزو تفصیل لپاره راپور کې اورو.
د نورستان په لویدیز کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي لیوې خوا ورته توپاني بارانونو او سیلابونو تیار کښتونه له منځه وړي او له بل پلوه د سرک ویجاړېدو سره پرې لاره بنده شوې او د خوراکي توکو کمی او نشتوالي سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر جمعه دین:
مردم ولسوالۍ منډول حدودا بالاتر از 80000 نفوس تخمین شده.
منډول ولسوالۍ له 80000 زیات نفوس لري. د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه د دواب او منډول ترمنځ تګ راتګ په بشپړ ډول بند شوی. خلک نشي کولی چې د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي. سړک ډېر تخریب شوی او خلک د بیا رغولو توان نه لري.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې چې په طبي پیښو کې ولسونه زیانمن شي، مؤسسات او حکومتي ادارې په چټکۍ پوښتنه کوي او ورته مرستې چمتو کوي، خو په منډول کې د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د مالي زیانونو وختو سربیره د سرک ړنګېدو له یوې میاشتې اوړي، خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل د مرستو نه رسېدو او لارې بندېدو سره د خوراکي توکو بې څو چنده لوړې شوې دي.
سیلاب په سلګونه جریب ځمکه تخریب کړې، اووه کیلومتره سرک یې په بشپړ ډول ویجاړ کړی، د موټرو له تګ راتګ ویستلی، خلک یې د ترمیم وس نه لري. د سرک ویجاړېدو او بندېدو په وجه په سیمه کې د خوراکي توکو کمی رامنځته شوی، نرخونه یې هم ختلي دي. په لغمان کې چې د وړو یوه بورۍ په 1500 افغانۍ کېږي، په منډول کې هغه په 8000 افغانیو ده.
د دوی په وینا چې اوس مهال هر ډول مرستو ته اړتیا لري، خو له ټولو زیاته اړتیا یې د سرک بیرته رغولو او پرې د موټرو تګ راتګ پیل کېدل دي. د منډول ولسوال مولوي غلام قادر حیدري هم وایي ولسونه بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د هر ډول مرستو مستحق دي. د حیدري په وینا چې تر اوسه نه سیلاب ځپلو سره مرسته شوې او نه هم د سرک پرانیستلو کې ورسره کوم مؤسسې همکاري کړې ده.
نړیوال مرستندوی ادارې نه غواړو خلکو سره مرسته وکړي. خلک ډیر محروم او لرې پراته خلک دي. ټول خلک خپل خپل منطقه کې بند پاتې دي. نو داسې انکشاف ریاست او ریاست فایدامه او ریاست حوادث نه هم احترامانه تقاضا لرو چې منډول باره کې توجه خاص وکړي.
نه انور صاحب اوسه پورې څوک هم نه دي راغلي، هېڅ بخشنه څوک سروي والا نه دي راغلي،
او که چېرته توجه ونه شي دلته نو خلک به ناورین سره مخ شي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د منډول سرک یو څه برخې ترمیم کړي، خو کوم ځایونه چې جوړول یې مشکل دي هغه زیاتو مرستو ته اړتیا لري، او دوی د حکومتي مسؤلینو په ګډون د بیلابیلو مرستندوی مؤسسو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. د یاد ادارې سرپرست مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
هلته لږ زیات امکانات واړي. والي صاحب سره هم ژمنه کړې ده چې څه امکانات به انشاءالله تاسو ته لږ کم وزارت سره هم دغه سره خبر انشاءالله مونږ شریک کړی دی. د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مسؤلین مونږ سره ژمنه کړې ده چې دغه سرک په جوړولو کې هم تاسو سره همکاري وکړو، او یو این ډی پي هغه هم راسره ژمنه کړې ده چې هندوستان دپاره به همدغسې سرکونو دپاره به کافي بودیجه په نظر کې ونیسو. کوشش کې لګیا یو انشاءالله چې هر لارې نه کان کېده موږ هڅه کوو چې دغه ټول سره په نوره وو.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د تیرې میاشتې سیلابونو د کوراج روغتي مرکز عمومي سرک او نور زیات عام المنفعه ځایونه ړنګ کړي دي چې اوس یې له امله ولسونه او حکومتي مسؤلین دواړه ستونزې ګالي. روغتیایي مرکزونه د درملو کمی او خلک د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي.
دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه